طبق الله غرمې دولس بجې شوې د مشال خبرونو ته مو غوږ نیولې پرونه خبرونه کې مزه نجیب عامر کورمه په مهمو رپورټونو کې اورې په پاکستان کې نن په پراخه کچه مظاهره کې خلک د امریکایي فلم غندنه کوي چې ورکی د مسلمانانو د پیغمبر سپکاوي شوی د عوامي نېشنل پارټي مشر اسفنیار ولی خان وایي د ولس په ملاتړ ترهګر ځپل کېدای شي او د ملګرو ملتونو پاکستان ته ورغلی پلاوی وایي د بېدرکه کسانو په شمېره کې تضاد موجود دی. دا زموږ مهم رپورټونه دي. نور رپورټونه هم لرو چې روس ته درپېژنو. خو دا غړې خبرونه د ملیحي امیرزاده نه
السلام علیکم تر ټولو اول د خبرونو سرټکی په پاکستان کې نن په سرکاري توګه د عشق رسول ورځ لمانځل کیږي. امریکا وای په افغانستان کې 3000 اضافي سرتیری له هیواد راوستل شوی. د امریکا د خارجه چارو وزیر وای په لیبیا کې په وروستیو کې په امریکایي سفارتخانه د بری تحقیق لپاره یو خپلواکه پینل ټاکی. د خبرونو تفصیل پا پاکستان کې نن په سرکاري توګه د عشق رسول پیغمبر سره د محبت ورځ منځل کیږي. بل پلو په ټول ملک کې د هغه امریکایي فلم پر ضد مظاهره روان دي چې ورکی د مسلمانانو د پیغمبر سپکاوی شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په اسلام آباد کې په دې موضوع جوړ شوی یو کانفرنس ته په وینا کې ویل د سوشل خوخو کسانو لخوا دا ډول فلم جوړول د غندنې وړ ګام دی. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې د جمهوري ریاست ماڼۍ او خواوشا سیمه چې د دې ښار تر ټولو خوندي ځایونه بلل کیږي پرون ماخام یې پوسټ د امنیت چارې سپارل شوې دي. پاکستانی ټی وی چینل په یو اشتهار کې امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د بارنیو چارو وزیر هیلری کلینټن خای چې د پیغمبر اسلام د سپکاوي د فلم غندنه کوي. د خارجه چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې امریکایي سفارت د اوباما او د میرمن کلینټن د ویډیو وړې حصے راغونډې کړې دي چې په 150 سکندو مشتمل په ولسی اعلان کې دواړه په امریکا کې جوړ شوی فلم ردوي. دغه اعلان په دې پیغام هم زور راوړل غواړي چې دغه فلم امریکایي حکومت نه دی جوړ کړی او دا چې د تشدد هیڅ جواز نه جوړیږي. د خیبر سرکاري چارواکي وایي تیره شپه د باړې پاکه خیلو سیمو کې د کاخیل من لخکر او وسلوالو ترمنځ په یو نښته کې درې وسلوال وژل شوي دي او یو بل ژوبل دي. خو وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. یاد دي وی چې د خیبر ایجنسۍ په باړه سیمه کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د لشکري اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي. د پاکستانی حکومت په بلنه دغه هیواد تللی د ملګرو ملتونو کمیشن ویلي چې د لادرکه خلکو شمیرې په اړه لوی تضاد دی او باید په دې اړه خبرې وشي. د خپلې دورې په اخر کې د کمیشن مشر اولیور ډیفر ویل وویل د لادرکه کسانو د بازیابۍ لپاره د حکومت او عدلیې لخوا پورته شوي ګامونه د ستاینې وړ دي او زیاته کړه
difference of the figures shows that there is a
shmere ki da tazad na da khabar sargandi ki muashira ki padi ala ittefaq rai nishta da di maqsad da para da noor muzakirato aw yow new forum zarurat te che pa ki padi charo khabari ushi da shmere da hukumati charwa ko tarmaha tarsalo kamada wali yawazi baluchistan ki ghair sarkari shmera swar la zaruna awde dile da no zama pa khyal di mamle ta der pa ziraktob qatl pakar di
نوموړي ویل خپل رپورټونه به د ملګرو ملتونو د کمیټې په هونډه کې وړاندې کوي چې په 2013 کال کې وکیږي. افغانستان خبرداري ورکړي د پاکستان لخوا د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله بمباري د دغه هیواد سره تعلقات د ګواښ سره مخامخ وي. افغان چارواکو په بیا بیا د پاکستان په پوستولونه لګولې دي چې په مشرقي ولایتونو کونړ او نورستان کې که څه هم له وسلوالو پټنځایونو په نښه کولو لپاره راکټې ووروي خو له دې سره افغان کلیوال هم کورونه پرېښودلو ته مجبور شوي. د افغانستان د خارجه چارو وزیر زلمی رسول د زیارت په ورځ د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته ویلي
د داسې بریدونو په درولو کې ناکامي د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیز تعلقات د ګواښ سره مخامخوي چې د پراخې سیمې او د دواړو هیوادونو لپاره په هغه هر څه چې د سولې، امنیت او اقتصادي پرمختګ د دوه اړخیز همکارۍ لپاره ضروري وي منفي اثرات غورځولی شي.
بلخوا پاکستان په ګاونډي هیواد تور لګوي چې د پولیا خوا غاړې ته په افغان سیمه کې وسلوال پټنځایونه لري. امریکایي چارواکي وایي تقریبا درې کاله مخکې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې چې د اضافي ځواکونو حکم ورکړی و، د هغه درې دېرش سرو سرتیرو اخیری سرتیري له هیواده راویستل شوي دي. په یو بیان کې د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا ویلي د ځواکونو زیاتوالي طالبان په شاده تمبولو او د افغان امنیتي ځواکونو شمېر او صلاحیت سیوا کولو هدف پوره کړي. د ځواکونو د ویستلو سره به اوس په افغانستان کې اته شپېته زره امریکایي سرتیري پاتې شي. د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل غربي غړو ایران شام ته د وسلې په لیږدولو تورن کړ. د زیارت په ورځ د سلامتی کونسل په غونډه کې امریکا، برېټانیا، فرانس او جرمني د تهران لخوا د شام ولسمشر بشار الاسد رژیم ته د وسلې په لیږدولو سخته اندېښنه څرګنده کړه چې د ملګرو ملتونو د وسلو په برآمد د بندیز نه سرغړونه ده. د غربي نړۍ سفیرانو په ایران دا تورونه هم ولګول چې د ملګرو ملتونو په هغه غوښتنو غوږ نه ګروي چې غواړي مهم اټومي مرکزونو ته د دوی څارنوالان ورننوتلو ته پرېږدي. تهران وای اټمی پروګرام یې د پورم نه مقصد لپاره دی. د امریکا د بارنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د زیارت په ورځ ویلي په 11 ستمبر د لیبیا په بنغازی کې پر امریکایي سفارت د برید تحقیق لپاره یو خپلواکه پینل ټاکي. کلینټن خبریالانو ته وویل د دې پینل مشري به یو ریټایر شوي تجربه کار ډیپلوماټ تھامس پیکرینګ کوي. کلینټن به د حمله په اړه د بندو دروازو تر شا کانګرس ته بریفینګ ورکوي. په دغه حمله کې سفیر کریستوفر سټیونز او درې نور امریکایان وژل شوي. د ترکیه عدالت په نند هغه کیس فیصله وروي چې پکې پسلګونو پوزیان د وزیر اعظم رجب طیب اردغان د اسلامي حکومت خلاف سازش جوړولو لپاره تورن دي. سالنوالانو 315 پېته پوزیانو ته د شل کاله قید سزا ورکولو غوښتنه کړې ده چې پرې د دوو کالونو کیس روان دي. په پوزي چارواکو تورونه دي چې په استنبول کې په جماعتونو کې د بمی چاودنو پلانونه جوړول او دا هم چې د ګاونډي هیواد یونان سره شخړه پیدا کولو سره د پوزي کودتا لپاره هڅه وکړي. مدافع کونکي د دې تورونو نه انکار کوي او د 25 کالو بندیز وروسته به اوس امریکا د نیوزیلند بحري جازونو ته اجازه ورکوي چې په نړۍ کې د دوی پوځي او ساحلي سیمو د ساتنې ودانۍ او دوره وکړي. په آکلند کې د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا د خپل نیوزیلند سیال سره د خبري کانفرنس پر مهال وویل د پالیسۍ د بدلون سره به د دواړو هیوادونو پوځونو ته اسانه شي په امنیتي مسلو خبرې اترې او د همکاري معاملې وکړي. خو د نیوزیلند د دفاع وزیر جاناتن کولمن وویل د هیواد لخوا پر اټومي جنگي جازونو بندیز په دوام لري. د خبرونو پای
ملیحا میرزاده وه چې تاسو ته د دې ګړی خبرونه وړاندې کول. په پاکستان کې نن په پراخه کچه مظاهره کېږي. خلک د امریکایي فلم غندنه کوي چې ورکه د مسلمانانو د پیغمبر سپکاوی شوی. د عوامي نېشنل پارټي مشر اسفن یار ولی خان وایي د ولس په ملاتړ ترهګر ځپل کېدای شي. د ملګرو ملتونو پاکستان ته ورغلی پلاوی وایي د بېدرکه کسانو په شمېره کې تضاد موجود دی. د خیبر ایجنسۍ اوسیدونکي وایي د ترهګرۍ له وجې ځپل شوي خو حکومت ورسره مرسته نه کوي. افغانستان نن په شل اوریزو لوبو کې د انګلستان سره میدان ته وځي. افغان کپتان نوروز منګل وای
خو موږ به کوشش کوو ان شاء الله پوره پوره به کوشش کوو. څومره خواري محنت هم چې کړی ده او څومره تیاری هم چې کړی ده هغه ټول په میدان کې موږ باید استعمال کړو.
را سره اوسه نور رپورټونه او یوه نیمه سندره هم درته لرو. ته هم د دې خبرونه لومړی رپورت. په پاکستان کې نن په سرکاري توګه د عشق رسول یا پیغمبر سره د محبت ورځ منځل کیږي. بل پلو په ټول ملک کې د هغه امریکایي فلم پر ضد مظاهره روان دي چې ورکی د مسلمانانو د پیغمبر سپکاوی شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په اسلام آباد کې په همدې موضوع جوړ شوی یو کانفرنس ته په وینا کې ویل د سو شرخوخو کسانو لخوا د دا ډول فلم جوړول د غندنې وړ ګام دی. په دې اړه ورو زمنګ د همکار سراج ظهیر رالیږلی رپورت.
د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم د سپکاوی فلم وروستو وفاقی حکومت ټول ملک کې د عامه چټي اعلان کړی دی او د لړکی د ملک په مختلفو سیمو کې احتجاجونه هم روان دي. اسلام آباد کې د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم سره د مینی او قیدت په غرض د عشق رسول کانفرنس تابع کړی شوې ده چې پکې د وفاقی وزیرانو او گورنرانو سربیره د اسلامي ملکونو سفیرانو، عالمانو او نور خلکو ګډون وکړو. په دې موقع خپل خطاب کې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په نړۍ غږ وکړو چې درای د اظهار
دا قسم آزادی سره پزمک فساد خوریږي او باید چې هر کار د یو قانون او اصول تر لاندې وشي. دغه په خبره داسې قسمه اقدامات سره د مذهبونو ترمنځ فاصله زیاتیږي او معاشره د انتشار ښکار کیږي د زیاتوي.
اسلام ہمیں دیگر اقوام کے ساتھ حسن سلوک اور رواداری کا پابند بناتا ہے اور کسی کی دل آزاری کو گناہ عظیم قرار دیتا.
اسلام منگ د نور قانون سره د خ سلوک او رواداری پابند جوړوي او د چا زړه ازارول لوی ګناه غني او په موجوده دور کې د ترهګری لوی وجہ د یو بل مذهبي عقیدو او د جذباتو د احترام نه لری کېدل دي. نن وخت راغلی دی چې د نړۍ ټول مذهبونه منون کې خپل منځي یووالی پیدا کړي او د یو بل د احترام او د هغه د جذباتو خیال ساتلو لپاره خپل کردار ولوبوي، نو دنیا کې به حقیقي امن راشي او امن به هله راځي چې د یو بل د مذهبي عقیدو او جذباتو احترام وساتلی شي. او دا یوازې د مسلمانانو مسله نه ده، او که دا سلسله وندرولی شوه نو په دنیا کې به د هیڅ یوې هستۍ احترام پاتې نه شي.
وزیر اعظم په ولس غږ وکړو چې د جلسو جلوسونو او احتجاجونو دوران دی سرکاري یا غیر سرکاري ودانو او نور املاک ته یا غیر ملکی سفارتخانو ته زیان نه رسوي. ولې د دې پترس کې ټول ملک احتجاجي مظاهرې روانې دي او پینډي ټول پلازې او پېښور کې یوې سلیما ته مظاهره کوونکو ور ورته کړی دی او د غرنګ پینډي تر نول جرنلی سڑک هم اولس پگاڑو کانی ورولی دی. پدی موقع ټول پاکستان او په خصوصیت اوگا اسلام آباد کے حفاظتی گامونا پور تکڑے شوی دی. اسلام آباد کے ریڈ زون اور ڈپلومیٹک انکلیو تا تن کے ٹول لارے اور سڑکونا دا کنٹینر پر ذریعہ بند کڑے شوی دی اور پولیس اور رینجرز گشت کوي. یاد دیوی چی پدی موقع ٹرانسپورٹرانو اور کاروباریانو هم دا اڑتال سرا سرا دا ریلو وستلو اعلان کڑے دے اور همداراز تحریک انصاف، دفاعی پاکستان کونسل، سنی اتحاد کونسل، جمعیت علماء پاکستان، جمعیت علماء اسلام او نور گوندونو هم د احتجاج اعلان کړی دی. دا دی هم یادوي چې پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي د داخله چارو د وزیر رحمان ملک په وینا باندې د پینډي، لاهور، ملتان، کراچۍ او پېښور په شمول په 15 ښارونو کې نن سهار د 9 بجو نه تر د مازیګر 6 بجو پورې د موبایل سرویس بندولو اعلان کړی دی. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
د عوامی نیشنل پارٹی مشر اسفنیار ولی خان وایي د ترهګرو خلاف دوی پیاوړی جنگ پیل کړی چې تر دې ګړی په بریالیتوب سره پر مخ روان دی او په دې لاره کې دوی د ولس نه هم د همکارۍ غوښتونکي دي. نوموړي دا څرګندونې په 400 کې د باچا خان یونیورسټۍ د پرانستلو پر مهال کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د خالد خان په رپورټ کې اورو.
د عوامی نیشنل ګوند مرکزی مشر اسفندیار ولی خان ویلی دی چې د ترخګرو او علم دښمنو خلکو خلاف چې د دوی ګوند کوم جنگ پیل کړی دی هغه وسر ترسوي او دغه جنگ کې به دوی هله بریالی کیږي چې ټول کام وسره ملاتړ وکړي. 400 کې د باچا خان پوهنتون پرانستې په محل اسفندیار ولی خان وویل چې د یو کام پرمختګ او ګټه په علم او پوهه کې ده، خو بیا ځینې قوتونه د پښتنو بچي د علم د رڼا نه محروموي.
اخبار کی دی چې پلانې کړي کې سکول په بمونو والو زو په پلانې کړي کې سکول په بمونو والو زو زه شنغر پر خور ولاړ دا یو ډول در سره کوم د دوی ایمان چې دی زما سونو سکولونه الوزول شو زما ایمان چې هر یو سکول بیا جوړ نه کوم نو پښتون باندې دی ما په شاو دی زه په مخه کې غواړم دی ما کې روته دی کی زه خپل بچی رڼا ته بوتل غواړم.
اسفندیار خان زیاته کړه چې د دوی ګوند او حکومت د ترخګرو خلاف اواز اوچت کړی دی او دوی به د پښتون قام د بچو د ښه سباوون لپاره دغه جنگ سر ته رسوي.
درته دا یو خبر کوم چې د دغه تیارو د دغه ظلم د دغه جبر مقابله صرف او صرف زموږ یووالی کولی شي، بل په یو طریقه دام درته وایم دا جنگ
پدی مہان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر ہوتی تعلیم د پرمختګ د پاره د خپل حکومت ګامونه اوستایل او وی وایل چې کوم کار په تیر شپې تو کالو کې نو شوه هغه دوی په تیر سلور نیم کالو کې تر سره کړو.
کل چې زمونږ کوم کالجونه د 2000 پورې هغه
تقریبا سے رفا سے 135 پدی حکومت کے پسرور نیم کا لگے دش دو اویا کالی جنا نور منظور شو اتلس دی وقت کے لخیر روان دی اور دو پنزوس مالکار شروع دی انشاءاللہ غبم سر کوڑے سکتے اور بیا کدی یونیورسٹو ذکر ملکو نو دا ستڑی زمان تش دا باچا خان بابا یونیورسٹی پورے محدود ندا دا پاکستان دا جوڑی دو نپس دا 2008 پورے زمان کو صوبہ کے لس یونیورسٹی ہے تا سو پسے نور دیو کالا کے سو کل دا غدش پہ تو کالو کار کردگی وا اس آغر دا زشمارم اسلامیہ کالج یونیورسٹی پہ خبر شرنگل دیر اپر یونیورسٹی چنے بے نظیر بی بی پنو مانے را خان عبدالولی خان یونیورسٹی مردان چتش مردان کے ندر بلکہ صوبے پر گٹ گٹ کے لخیر آدھے سب کیمپسز تھی سوات یونیورسٹی پر سوات کے شکر الحمدللہ ننچ پانستوش پر بادشاہ خان یونیورسٹی چارسدا یونیورسٹی آف ہری پور اور اس انشاءاللہ ان قریب پر جنوبی اضلاع کے خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کڑک چکم دے انشاءاللہ دے دیسل کی بنیاد با مکر
دا چار صدی پا پلوسے سیمہ کی دا باچہ ہن پھونتون دا پرانستی پا دستورہ کی دا عوامی نشتول گند مشرانو او وزیرانو نا علاوہ دا باچہ خان بابا انگور میرمن نسیم ولی خان ہم گڑون اکڑو او دا باچہ خان پھونتون پا حق لے دا خپلو خیالات و سرگندونے پا دیر ٹکو اکڑا
چنن با دا باچہ خان بابا روح سونا خوشحالی چلاغتا بزا اولی روزی میشن چو اغنن دے زیتر اور سید چدہ یو گوڑو کی سکول ننن یونیورسٹو تورس
دا بادشاہ خان پونتون وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر فضل رحیم مروت پوینا بدا یونیورسٹی کے دا سات ات مضامین خود لکھی گی او انگریزی ادب او پختونخوا اسٹڈی سینٹر بڈیر زر پرانست اوشی خالد خان مشال ریڈیو پیخبر
دا مشال ریڈیو د جمعے دورزی 19 پروگرامونا سروے پپو کم یولس بجو اقتصادی نڑے پپو کم دو بجو دا سندرو امیر
پو منٹ دا پاسا دو بجو
دا زوانانو غگ
پاتیش منٹ کم دریو بجو
اتلان
پپو کم دریو بجو
پام کوا
پپو کم سلورو بجو
روخانہ مستقبل
پپو کم پینزو بجو
سمون غږ د مشال رادیو نه اورید پاکستانی حکومت په بلنه دغه هیواد ته تلی کمیشن ویل دي چې د بيدرک خلکو شمیرې په اړه لوی تضاد موجود دی او باید په دې باندې خبرې ترې وشي پاکستان کې لس ورځې تر سره دوه وروسته د ملګرو ملتونو 15 کسیزه کمیشن خپل معلومات تیر ورځ مطبوعاتو سره په اسلام آباد کې شریک کړل په دې اړه تفصیلي رپورت د اسلام آباد نه ریاض مساخیل وړاندې کوي
د خپل دورې په اختتام د کمیشن مشر اولیور ډی فورویلې وی چې د بيدرک خلکو د بازیابې لپاره د حکومت او عدلیه لخوا پورته کړی شوی ګامونه د ستاینې وړ دي د په وینا پاکستان کې جمهوریت ډیر مضبوط نه دی او ورسره د ترهګرۍ او خراب امنیتی صورتحال سره هم مخ دی نوموړي وی چې پاکستان کې د لس ورځو اسارتیا دوران دوی د مختلفو سیمو دورې وکړي او یو شمیر خلکو سره ملاقاتونه وکړي د وینا وا
ډیفرنس اف د فیګرز شوز دټ دیر از اگین ا کنټروورسي دټ دیر از نو کنسنسس ان د سوسایټي
شمیرې کې د تزاد نه د خبر سرګندګي چې معاشره کې پدی اړه اتفاق رائے نشتا د دې مقصد د پاره د نورو مذاکرات او یو نوی فورم ضرورت دی چې پکې پدی چارو خبرې وشي د شمیرې د حکومتي چارواکو تر مها تر سلو کم ده ولی یوازې بلوچستان کې غیر سرکاري شمیرا سوار لزر نه اوریدلی دا نو زما په خیال دی معاملې ته ډیر په زیرکتوب قتل پکار دی
د یوې پښتنې په جواب کې چې آیا د دې دورې مقصد په حکومت سره قسمه دباو چول وو اولیور ډی فورویلې وې
there should be pressures and who should exercise pressure this is not something that we are looking at
دا به صد به غرزوي او دا به سوک اچوي دې سره زمونږ هیڅ کار نشته زمونږ کردار د یو رابطکار وو مونږ د بيدرک خلکو د کورونو سره ولیدل د حکومتي چارو کو خبرې مو واوري دي او د غیر سرکاري تنظیمونو نمائندگانو سره مو هم ملاقاتونه وکړل زمون کار دلته حقیقت را برسره کول نه دي مو خپل سفر اختونه پاکستان حکومت ته ورکړه او دا ریپورتونه به د ملګری ملتونو د بشري حقوقو کمیټه غونډه کې وړاندې کوو کوم چې به 2013 کې کیږي
نو مو وړي زیات کړه چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې بوختي خود دې دا مطلب نه دي چې دلته د بشري حقوقو د خپل لاندې کړی شي د وینا وا چې پاکستان کې د بيدرک خلکو کورنې په سکیورټي ادارو تورونه لګوي او سکیورټي ادارې بیا وایي چې دغه خلک په خپل خوخه د وسلوالو یا نورو ډلو سره ملګری شوي دي او دوی ترې نه دي خبر. د زیاتوي
موږ
دلته په دې غرض نه یو راغلي چې په چا تور ولګو، دا زموږ کردار نه دی. خو زموږ چې څومره خلکو سره خبرې وشوي، هغوی په مختلفو پاکستاني استخباراتي او قانون نافذ کوونکو ادارو تورونه لګول چې د دوی خپل خپلوان یې اوچت کړي دي او لا تر دې دمې پته نه لګي. او په دغه ادارو کې پولیس، ایف سی، آی ایس آی او ایم آی شامل دي چې خلک پرې تورونه لګوي.
د ملګری ملتونو د کمیشن مشر اخره کې بعضي سفارشات هم میډیا سره شریک کړل چې پکې ویل شوی دي داسې خلک چې په سکه تور کې نیول شوی وي ځان له بندیخانو کې دی او ساتلی شي، هغوی د عدالتونو ته وړاندې کړي شي، د دوی کورونو او دوی ته د صفای موقع ورکړي شي. د دې کیسونو پلټونکو، ججانو، گواهانو او د سره تړلې نور خلکو ته تحفظ ورکړي شي، د دوی کورونو سره د مالی مرستې وکړي شي او که په دوی څه قسمه جرم ثابت شو نو ورته د قانون مطابق سزا ورکړي شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد. د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15560 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوس هم د خیبر ایجنسی نوی رپورټ لرو. د خیبر ایجنسی یو شمېر اوسیدونکو چې په دې وروستیو کې ترهګرۍ په پیښو کې زیانونه لیدلي وایي د دې باوجود چې د حکومت لخوا ورسره د مرستو ژمنه شوې وه خو چا ورته پیسې نه دي ورکړي. دوی وایي که حکومت په وخت پیسې ورکړي وای نو دوی به پرې خپل او د خپلو خپلوانو مناسبه درملنه کړې وای. زموږ همکار د لوړګي نه په دې موضوع رپورټ رالیږلی.
د خیبر قبایلی سیمې د لوړګي تحصیل ځنې کورنۍ وایي چې د دوی خپل خپلوان د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو بمی چاودنو کې وژل شوي او جوبل شوي دي، خو لا تر دې دمې ورته د پولیټیکل انتظامیې لخوا کومه سرکاري معاوضه نه ده میلاو شوې، چې لامل یې د خپلو جوبل شوو کسانو په درملنه کې د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. په دې کې یوه کورنۍ د رحمان علي هم ده چې وایي کال مخکې په کور مارټر ګولۍ راپرېوته چې نتیجه کې یو زوی ووژل شو او بل زوی سره د نورو دریو رشتہ دارانو په ګډون جوبل شول. دی وایي د خپلو جوبل شو کسانو د درملنې نور وس نه لري او باید پولیټیکل چارواکي ورته مقرر شوی مالی مرستې ورکړي. په دې حق لباندې نوموړی مشال ریډیو ته وایي
زمون کور مخه ټماټر ګولې ولې دي او یو زوی مو شهید شو کې یو زخمی او پوښوي او سن دا زری علاج کې نو زه ای سیبلم ورل ماکوز پولیټیکل لم ورل ما نور حق لم ورل ما پوش وی او ما غزنه کا غونه درو ما سره سو واخه اوري نه ان ما سو غم کا دا یو 14 په وم کې پوش وی او دا بل 14 غ تعلیم نه کدا سه مزدوری اکړه نو بس ډیرو وسم با خبر چې پسترو کې غړا کی پوش یو شم له خن راکې ټول خپېبس.
د دغه سیمې یو بل تن نعمت الله وای د دوی یو رشتہ دار هم په یو بمی چاودنه کې جوبل شوی وو او تر اوسه ورته سند دی میلاو شوی.
زغه نوم صفات الله او په پاتلې کې دماکه کې زخمی شو او تقریبا چې شپږ میاشتې وشوې چې هغه تاسو پورې څه معاوضه نه ده میلاو شوې. خو موږ بار بار زو درخواستونه هم لیکلي دي نه میلاو شوې. د علاج په خپلو پیسو باندې روان دي، قرض کړی دي او موږ سه مزید نور قرضم کا نو موږ دا غواړو چې څه نورو ته میلاو شوي چې هغه موږ ته میلاو شي.
د خیبر سیمې یو مشر عبدالرازق وای چې په دې تحصیلونو کې دغه د ترهګرۍ ځپلې شوي خلک زورول کیږي او باید حکومت ورله د معاوضې دپاره یو سم پلان جوړ کړي.
کلونه وشي او بیا هغه حادثي خلک تحصیل ته لاړ شي، هلته رپورټ جمع شوی، رپورټ تلی او بار بار زی او ذلیله کیږي او تکلیف کیږي. خو برنم پته نه لګي چې هغه ته د قبایلو ریاد هم دی او کنه. خو یو 500 یا یو لک روپیه غاغه ول جوړ کړای دی ترتیب په کار ده چې صحیح طریقې سره د دې تقسیم شي، په جلدی سره شي او دا خلک تکلیف نه بشي.
په خیبر کې بایلې سیمه کې د ترهګرۍ په پیښو کې د وژل شو او جوبل شو کسانو د کورنیو د معاوضې په حق لمو چې کله د لوړګي مرستیال پولیټیکل ایجنټ خالد ممتاز کونډي رای واخیسته نو دوی وویل
دا سے کار دے جی چی چورا کیسز وی مونگ سرا مونگ پرائیورٹی ورکو کمپنسیشن کیسز تا چا ان ٹائم اوشی او دے غیر خلقو تا ملاو شی چوکی فیکٹری وی چورا پورا رحمان علی کیس تا اگا تا سو ریکارڈ ہو کتلو اگا کیس پراسس شوائے دا نو امید کو چی انشاءاللہ زر تا زر بدتا کمپنسیشن ملاو سی چی کم دا سے انسیڈنٹ وی چی اگے کے نقصان یا لاس زیاد ہوشی کنا اگا پرائیورٹی مانے کی کی تا سو تا پتا دا مونگ سرا وہ سب پورے دا سے خاص پینڈنگ کیسز نشتا دی خوچے کم انڈویجول کیسز ہوشی اگا چونکہ مورا انڈیویجول بیسز بانے وہ لیگن اگے کے بعض اوقات اگے سینکشن رات لو کے اور اماؤنٹ رات لو کے اگے کے لگتا ڈیرا ٹائم وہ لگے ہوں گے ٹائم ٹو ٹائم فالو کہو
د خیبر قبائلی سیمے د تراگرے زپل شوی خلق غختن کوي چې دوی ته دغه ماویزه په وخت ورکړی شي.
تاسو زمونږ د همکار رپورټ اوریده. له برتانیا خبریدونکو فائنانشل ټایمز ورسپانې په یو مقاله کې لیکلي د پاکستان حکومت باید د سپریم کورټ سره لانجی و نه کړي، ځکه چې له دې کار سره به په داسې وخت د ادارو ترمنځ تناو لا پسې زیات شي چې اصلي پاملرنه باید د هیواد خراب اقتصاد او د یاغیتوب پر ضد جګړې ته وشي. د دې مقالې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
فائنانشل ټایمز ورسپانه لیکي له کالونو راهیسې د پاکستان وسنۍ ملکی حکومت له سپریم کورټ سره د واک په تریخ جدوجهد کې ښکیل دی او د عمل په بیا بیا دا ګومان راژوندی کړی دی چې کېدای شي بله پوځي کودتا وشي. د روانې اونۍ پر مهال دا لوی خبر و چې د هیواد وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د ولسمشر آصف علي زرداري پر ضد د درغلۍ تورونو معاملې بیا پرانیستو په اړه حکومتي اعتراضونه بیرته واخیستل. تر دې مخکې سپریم کورټ د سویس معاملې له کبله یوسف رضا ګیلانی له وزیر اعظم یې لرې کړی و. د ورځپاڼې په وینا د راجا پرویز اشرف دا ګام د هرکلی وړ دی، خو دا عمل به هم پاکستان کې هغه ناکراری پای ته ونه رسوي چې د هیواد مخ پر ودې ډیموکراسي ګواښوي. مقاله وایي پرویز اشرف سره بله لار هم نه وه. راتلونکی کال د انتخاباتو دی او پیپلز ګوند په هیواد کې ښه شهرت نه لري. د حکومت پر غیر مصالحت آمیز رویه یوازې مخالف ډلې نه بلکې له هر طرفه انتقاد شوی دی. مقاله لیکي که څه هم حکومت خپل اعتراضونه بیرته اخیستي، خو دا نه ده روښانه چې سویس عدالتي معامله به بیا پرانیستل شي او که څنګه. کچېری سپریم کورټ پریکړه کوي چې پر حکومت فشار راوړي چې د معاملې د بیا پیلولو په اړه د رسمي غوښتنه وکړي او حکومت په دې کار کې پاتې راځي، نو دا به پر داسې وخت د ادارو ترمنځ لا نور تناو پیدا کړي چې باید اصل توجه پر خراب اقتصاد او د جهادي یاغیتوب پر وړاندې جګړې ته وي. په لیکنه کې راغلي حکومت باید د دې حد راتګ ته موقع ورنکړي. کېدای شي دا اوسنۍ ملکی حکومت راتلونکي جمهوري حکومت ته واک وسپاري. ولسمشر زرداری هم غوښتل چې له وخته مخکې د انتخاباتو کولو اعلان وکړي، خو هغه دا فکر کاوه چې حالات کېدای شي سم شي. مقاله کاږي حالات نه دي سم شوي، نو اوس د باور بیا پر ځای کولو لپاره اړینه ده چې د انتخاباتو کولو اعلان وشي. په لیکنه کې راغلي که زرداری په آرامه طریقه واک وسپاري او د هیواد ډیموکراسي پیاوړي کړي، نو یو ښه میراث به پرېږدي.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوږو اوریدونکو، زه هارون باچا ستاسو دپاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړی پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوښې د هنرمندانو د ژوند او فن نه خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
د سندرو امیل پروگرام تاسو لپاره هارون بادشاہ جوړوي. اوس هم یو بل رپورٹ. امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي په کراچۍ کې هغه کارخانه چې پکې اور لګیدلې او تر پیښې لمخه خوندي ګرځول شوی و، په پیښه کې شاوخوا 300 کارکونکي وژل شوی. په دې موضوع زما همکار عبدالحی کاکړ تاسو ته تفصیل وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې رپورٹ وایي د علي انټرپرایزز په نوم دغه کارخانه د څار یوې وتړې نړیوالې ډلې د اګست په میاشت کې خوندي ګرځولې وه. د ورځپاڼې په وینا د ډلې دوه څارونکو د کارخانې دوره کړې به او د اس ای 8000 نومي سند یا سرټیفیکیټ ورته جاری کړی و، چې د نیویارک ټایمز په وینا معنا دا ده چې دغه کارخانه په نه برخو کې نړیوال معیارونه پوره کوي. په دې کې د روغتیا، خوندیتوب، له ماشومانو څخه د مزدورانو په توګه د کار اخیستو او کم څخه کم اجرت ورکولو معیارونه هم شامل دي. څارونکو د نیویارک میشتي ډلې د سوشل اکاونټبلټي انټرنیشنل په نمایندګۍ د کارخانې دوره کړې وه. دا یو غیر منافع بخشه ډله ده چې زیاتره پیسې ورته کارپوریشنونه ورکوي. د نیویارک ټایمز په خبره کارخانې ته د خوندیتوب د سند ورکولو څه موده وروسته اور ولګیدی چې پکې 300 کارکونکي ووژل شو. ورسپانه په واشنگتن کې د ورکر رائټس کنسورشیم د ایگزیکټیو ډایریکټر سکاٹ نووا لخلې وای چې ټول نظام ناکام دی. د پوینا پاکستانی کارخانه ته تر اور لګیدو لمخه د خوندیتوب سند ورکول دا ښکاره کوي چې د څار نړیوال نظام کارکونکي نه خوندي کولای شي او نه به په راتلونکي کې خوندي کی. خو د سوشل اکاونټبلټي انټرنیشنل ایگزیکټیو ډایریکټر بیا وایي دوی د غلطي د معلومولو کوشش کوي. د دپونه دا ډیره لویه پیښه ده. خودی د واضح جواب ترلاسه کولو په هیله دي چې دا شان څنګه د مخنیوي ګامونه واخیستل سي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته موږ نیولې اوریدونکو د خبرونو د لنډیز وخت را رسیدونکو ته په پوره 12:30 بجو به تاسو د ملیه میرزاده نه د خبرونو لنډیز ووري. دا غینه پس کورنۍ او نړیوالو رسنیو ته کتنه کوو او نور رپورټونه هم لرو.
په پاکستان کې د یوم عشق رسول ورځ منځلو کې دلو سره سم په ملک کې مظاهره روانه دي. پاکستانی ټي وي چینل په یو اعلان کې امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د بارنیو چارو وزیر هیلری کلینټن خای چې د پیغمبر اسلام د سپکاوي د فلم غند نه کوي. پاکستان ته تللی د ملګرو ملتونو تحقیقاتي کمیشن ویلي د لادرکه کسانو شمیر په اړه لوی تضاد دی. افغانستان د پاکستان لخوا په سرحدي سیمو بمباري د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو لپاره یو ګواښ ګرځولی. امریکا وایي په افغانستان کې درې کاله مخکې ځای پر ځای شوي اضافي امریکایي سرتیري له هیواد راویستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل غربي غړو ایران شام ته د وسلې پر لیږدولو تورن کړ. د امریکا د بارنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي په 11 سپتمبر په لیبیا کې پر امریکایي سفارت خانه د برید تحقیق لپاره یو خپلواکه پینل ټاکي او د ترکیه عدالت په نن د هغه پوځیانو د کیس فیصله اوروي چې پرې د حکومت خلاف د سازش تورونه دي.
د خبرونو لنډیز مورید اوس هم رسنیو ته کتنه کوو. پیل به د پاکستان د ورسپانو نو کو په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهیر دغه ورسپانې لوستي او تاسو رم شریکوي چې په اداریو کې څه لیکل دي.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې وفاقي ګامینی نن د جمعې په ورځ په 21 سپتمبر د عشق رسول صلی الله علیه وسلم د ورځ منځل اعلان کړی دی. ادارې وایي چې دا د ولس اواز دی او حکومت کوشش کوي چې دې اواز لا سرکاري حیثیت ورکړي او چې د دین دا ثابت کړي چې د حکومت او ولس یو دریز دی. ادارې وایي چې د یو شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونو لخوا د مخکې نه د جمعې په ورځ د احتجاجونو اعلان شوی وو او د غرنګ وکیلانو هم د حکومت نه غوښتنه کوله چې دې لړکې دې خپل دریس راښکار کړي. اگر چې لدی وړاندې په قومي اسمبلی کې د دې فلم پر ضد مزمتي قرارداد هم منظور کړی شوی وو او همداراز د دفتر خارجه لخوا هم بیان جاری شوی وو. اداري وړاندې لیکي چې د دې فلم پر ضد ټوله نړۍ کې احتجاجونه او مظاهره روان دي چې لکبل ډیر زیات زیان شوی دی او د غرنګ پاکستان کې هم د دې پر ضد قهرجن مظاهره روان دي. اداري زیاتوي اوس حکومت هم په دې اکشن اغستې دي او په عشق رسول صلی الله علیه وسلم ورځ منځلو یې ټول دنیا د مسلمانانو د جذباتو نه خبر کړه. خدا خبر په ذهن کې یاد ساتل پکار ده چې په خطریکا احتجاج د مهذب قومونو نه خدا نو باید چې په دې کې مالی او ځاني زیان رسولو نه ډډه وکړي شي. همدا د عشق رسول تقاضا ده. مشر کرسمان خپل ادارې کې لیکي چې یو طرف ته د ډنګي ماشونه بچکیدو د لپاره پنجاب کې صوبایي حکومت هلې ځلې شروع کړي دي، نو بل طرف ته د خیبر پښتونخوا حکومت لا تر دې دمه بیغمه ناست دي. ادارې وایي چې ټول متعلق ادارو ته د ډینګي ماشو وژل د پاره سپری کیمیکل او نور ضروري سیزونه ورکړی شوی دي، خو پته نه لګی چې ولې صوبایي حکومت لا عملی اقدامات نه دی پیل کړی. حالکه د تیرو بارانونو د لاسه زی په زی د اوبو ډنډونه ولاړ دي، کوم چې د ماشو د پاره جالي او نسری دي، خو بیا هم د حکومت دی اړخته هیڅ پام نشته. اداریا اخیری کې وایي چې ټول نړۍ کې د وړاندې نه د یو وفات یا وبا مخنیوي اقدامات کیږي او د دې کې هیڅ بد خبره نشته. بای چې د خیبر پښتونخوا حکومت هم زر تر زره عملی ګامونه پورته کړی او په خصوصي توګه د کچا آبادی نالی او د نیرون لختو غاړې په پام کې ونیسي او هلته دی سپری وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو رسنیو کې مو درته د نېشنل انټرست او د ګارډین ورسپانو نه مقاله غوره کړې. د نېشنل انټرست ورسپانه په ریپورت کې لیکي، په افغانستان کې د افغان سرتیرو لخوا پر بهرنیو ځواکونو بریدونو د ترهګرۍ خلاف ګډ عملیات زیانمن کړي دي. بل پلو ګارډین ورسپانه بیا په یو مقاله کې په افغانستان، پاکستان او د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې د سولې پر راوستلو کې د میرمنو فعالې ونډې ته اشاره کوي. د دواړو مقالو مهمې برخې اورو د ګل ایاز نه.
دی نیشنل انټرست مجلې هغه ورځ چې افغانستان به وبایلو تر عنوان لاندې لیکنه خپره کړې. مجلې کې له 2009 کال وړاندې چې کله په افغانستان کې جګړې زور واخست، نو ډېرې بهرنیو سیډونکو ته نه ښکارېده چې وبه ګټل شي. اوس د امریکا حکومت کوي په خبرو کې نه مني، خو په پای کې په رښتیا هم ځان ورته آماده کړی دی. مجلې کې د افغان سرتیرو لخوا د شپږ ناټو عسکرو چې د دوی په اصطلاح پرشنه د زرغونه برید بلل کېږي، هغه ځکه چې زرغون د افغان فوج او شین د ناټو فوج نه خدا. په نتیجه کې اتلافي ځواکونو له افغان ملي اردو او پولیسو سره له لوی سره ټول خود تدبیري کچي ګډ عملیات ځنډولې دي، او په ځانګړو حالاتو کې به عملیات د عمومي قمندانانو په منځوري ترسره کیږي. مجللي کې د اتلافي ځواکونو وایان په دې خبره ټینګار کوي چې دوی به د روزنې او سلاکاری له ماموریته پر شان شي، او د همدې مهمې مخې لپاره له تیرو یولسو کلونو راهیسې په دغه هیواد کې په جګړه بوخت دي. د مجلې په وینا دا یو داسې بیان دی لکه ونه د ظاهر شنخکاري خو دننه وچوي. د سولي شر لپاره د یو سیړنیز ادارې کارپو جوشوا فوست وای د روزنې مشن د رواني حکمت عملې بنیاد دی. د دې ماموریت یا مشن بغیر دغه تګلارې نشي کامیابې دي. دې ځاتبې چې له پرته جنگ به مقصد دی، او په دې حال کې څوک هم نشي کولای چې د مکمل تباهي لاره ونیسي. بلخوا ګارډین وسپانه لیکي په ټوله نړۍ کې خزي په ورزنی ژوند کې په کور کې دننه او په ټولنه کې امن راوستل شي، خو چې کله په قامی او نړیواله کچه د خبرو او د امن په پریکړه خبره راشي، نو هغوی په عالمی سطح خاموش شي. ورسپانډې کې دا هغه رپورت برخه ده چې د جګړو هوارولو ته متوازن لاره اختیار کړل شي. ورسپانډې کې د ګروپ اپ نومي ادارې په دې رپورت کې د افغانستان، پاکستان، لایبیریا، نیپال او سیرلون کې پر خزو سروې شوې ده، او دا معلومه کړې چې مقامی اوسیدونکي خزي د امن په اړه زیات پراخ نظر لري، چې پکې د دوی حقونه لکه کورنۍ تشدد، نا ازادي، تعلیم او صحت شامل دي. ورسپانې کې د افغانستان تجربه یو ډیره منفرده وه. په افغانستان کې د خزو د سلاکاری او د فیصلې کولو صلاحیتونه په ټولنه کې د خبرو اترو د لارې اعتماد راوستل په هر کچه ردول کیږي. کله د قامی حکومتونو یا د نړیوال ټولنو او بیا کله خزي په خپل ردوي او ورته اهمیت نه ورکوي.
اوریدونکو، لږه شیبه پس تاسو ته د نوروز منګل سره مرکه لرو چې د افغانستان د کرکټ ټیم کپتان دی، خو تر هغې وړاندې یو رپورټ. امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ لیکي، تیره اونۍ د لیبیا په بنغازي ښار کې د امریکا په سفارت شوی برید د ترهګرو لخوا ترسره شوی. په دې برید کې امریکایي سفیر او څو نورو سفارتکارو خپل ژوند له لاسه ورکړو. ظاهراً برید پارېدلو مظاهرتیانو لخوا ترسره شوی چې د یو امریکایي فلم پر ضد اعتراض کوو. په دې موضوع درته مجید بابر تفصیل وړاندې کوي.
امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ په خپل یو مقاله کې لیکي چې د تیرې چهارشنبه په ورځ یو امریکایي استخباراتي چارواکي د دغه هیواد پارلماني غړو ته وویل چې د روانې میاشتې په 11مه نیټه د لیبیا په بنغازي ښار کې چې کوم امریکایي سفیر سره د نورو درېو امریکایانو مړ شوی و، هغه برید ترهګریز و. ورځپاڼه د دغه چارواکي میتیو ویلسن چې د ترهګرۍ پر ضد د قومي مرکز مشر دی له خولې لیکي چې د دغه پیښې په اړه د ابتدایي معلوماتو په رڼا کې دوی دې نتیجې ته رسیدلي دي چې دا یو پلان شوی برید نخکاری، بلکې دا یو داسې برید و چې د مظاهره کوونکو په بهیر کې وسلوال ترهګر ورګټ شول او د اړی ګړی نه یې ګټه پورته کړه، او په امریکایي کونسلیټ کې دننه یې امریکایي سفیر او درې نور امریکایان په ډزو وجل. ورسپانه د وولسن له خولې زیاتوي چې په دغه پرتشدد برید کې ښکاري داسې چې د یو شمیر ترهګرو ډلو کسان شامل وو. سپکې د لیبیا سره تعلق لرونکي مقامی وو، او سپکې د القاعده ترهګری شبکې سره اړه لرونکي کسان وو. ورسپانه لیکي چې سینټ د کورنی امنیت او د حکومتي چارو په اړه دغه کمیټه ته د وینا پر مهال ولسن زیاته کړه چې د دې برید چې کوم تصویر روښانه کیږي هغه داره چې په دې برید کې مختلف کسان شامل وو. د دغه کمیټه د اوریدنې پر مهال یو شمیر غړو ډېرې مهمې پوښتنې راپورته کړې، لکه د مثال په توګه د مین ریاست نه د سینټ غړي میرمن سوزن کولن وویل په لیبیا کې د کړکیچنو حالاتو او په نیویارک او واشنگټن کې د ترهګر بریدونو د کلیزي باوجود په بنغازي کې د امریکایي کونسلګرۍ امنیت ولې ډېر ښه نه و. هغې زیاته کړه چې د اسلام د سپکاوي پر ضد چې کومو خلکو مظاهره کوله، ډېره د حیرانتیا خبره ده چې هغوی د ځانه سره درنې او وړې وسلې راوړې وي. نو بیا خاغلی ولسن په کوم بنیاد وای چې دا یو پلان شوی برید نه و. د چهارشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی وویل چې د اسلام د سپکاوي په اړه د هغه فلم چې په امریکا کې جوړ شوی دی دا مهال په اسلامي نړۍ کې په امریکایي کونسلګرو او سفارتونو بریدونه روان دي چې له امله یې په تیونس، لیبیا، یمن، مصر او د پاکستان په لاهور، کراچۍ او پېښور کې کونسلګرۍ د عام ولس لپاره بندې کړل شوې دي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15 او 15 کلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلې شي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو قرارداد په منظورولو د نړۍ ځینې هیوادونه او دغلته فعالې ترهګرې ډلې د شخړو پر مهال د ماشومانو د حقونو تر پښو لاندې کولو لپاره ملامت ګرځولې دي. په دې موضوع اسوسییټډ پریس خبري اژانس یو رپورټ لري چې ژباړه تاسو ته هارون باچا وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس اجنس لیکي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تیرې شورو په ورځ د یو قرارداد په ترڅ کې د دې ادارې د هغو رپورټونو ملاتړ وکړل چې پکې د نړۍ ځینې هیوادونه او وسلوالې ډلې د ماشومانو د حقونو د چکولو لپاره ملامت ګرځول شوې دي. د شورا په قرارداد کې چې په 1500 هیوادونو کې 1100 حمایت وکړل ویل شوي چې له کوچنیانو په وسلوالو شخړو کې کار اخیستل کیږي او پر ضد یې جنسي تیری کیږي. امنیت شورا له غړو هیوادونو غوښتي چې د قومي یا نړیوال عدالتي نظامونو په کارولو سره د ماشومانو خلاف تیری کوونکي له سزا سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي سکرتر د 13 جون میاشتې په رپورټ کې د پاکستان وسلوالې ډلې او د شام حکومتي ځواکونه او د دوی ملاتړې شبیحه ملیشه ډلې د ماشومانو پر وړاندې د زور زیاتي لپاره تورنې ګرځول شوې دي. اجانس وایي چې روسیې، چین، آذربایجان او پاکستان د امنیت شورا په دغه قرارداد اعتراض کړی چې ویلي دي هغه ملکونه هم د ماشومانو پر وړاندې په تیریو ملامت شوي چې امنیت شورا دغلته له روانو شخړو سره هیڅ تعلق نه لري. اے پی کاگی په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي مرستیال رضا بشیر ترار له طالبانو او القاعده سره په تړاو لرونکو ډلو د امنیت شورا تورونه په بشپړه توګه تیرېستونکي بللې دي. نوموړي زیاته کړې چې دغه قرارداد نه یوازې دا چې د پاکستان قانون عملی کونکي ادارې او د ترهګرۍ پر ضد د دوی عملیات ناسم معرفي کوي، بلکې په ترڅ کې په دغه هیواد کې فعال ترهګر او جنایتکار هغه پاملرنه ترلاسه کوي چې دوی یې جوګه نه دي. په ملګرو ملتونو کې د چین استازي لی بوډونګ ویلي پر ځای د دې چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې پاکستان ته مشکلات پیدا کړل شي، غړي هیوادونه ورسره باید لا ډېرې مرستې وکړي. اسوسییټډ پریس اجنس د بشري حقوقو د سار په نړیواله ډله کې د ملګرو ملتونو د ډایرکټر فلیپی بولوپین وینا راغسته چې ویلي دي د روسیې، چین، آذربایجان او پاکستان لخوا د امنیت شورا د قرارداد مخالفت کول د نړۍ له هغو ماشومانو سره چې په شخړو کې راګیر دي غټ زیاتې دي. دا اجنس په لیکنه امنیت شورا په 2009 کال کې هم د ورته او قرارداد په ترڅ کې د هغو هیوادونو او وسلوارو ډلو نمونه اخیستي وو کوم چې د شخړو پر مهال د ماشومانو پر ضد جنسي تیریو، د هغوی د معلولولو او وژلو لپاره ملامت ګرځول شوي وو.
ګرانو مینه والو، قدرمنو، زه قمر ګل یم. د مشال راډیو خپرونه همیشه اورم او ډیره دلچسپ او ښه ده. خوښه مې ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې تاسو خوښ
د امن در اوسترو لپاره د پښتونخوا د خبريالانو یو تنظیم چې روان کال کې پر فعالیت پیل کړي، راتلونکو میاشت په پیښور کې یو درې ورځنی کانفرنس جوړول غواړي چې ورکی به د افغانستان او پاکستان خبريالان ګډون کوي. په دې موضوع تفصیل د توړاندې کوو لیوې د میروسته. په پیښور کې د خبريالانو یو ټولنه د افغانستان او پاکستان د خبريالانو د ستونزو د هواري، د رسنیو د ازادۍ او د سولې پر اوستلو کې د رسنیو د رول په اړه هلې ځلې کوي، او په دې ترڅ کې راتلونکو میاشت په پیښور کې یو درې ورځنی کانفرنس هم جوړول غواړي. د سنټر فار فریډم اف میډیا یا د رسنیو د خپلواکۍ مرکز د 13 مارچ میاشتې راهیسې هلې ځلې پیل کړې. مشر یې دا مهال د پیژندل شوي خبریال شوکت خټک په غاړه ده، او په راتلونکي کې د پولې د پورې غاړې خبریالانو سره هم خپلې اړیکې پراخول غواړي. شوکت خټک وایي
د دې وجې نه موږ د ملګرو راغونډ شو چې موږ د داسې یو تنظیم یا یو داسې اداره دی وي د پریس کلب یا د یونین نه علاوه چې موږ بازار توگا دی جرنلسٹانو دی فلاح د پارا کار رکو د میڈیا د آزادی د پارا کار رکو او دی سرا سرا د جرنلسٹانو د تحفظ د پارا کار رکو او دی وخت کې خود مونږ په پیښور کې دی کارونه مونږ شروع کړی وو اوس مختز مونږ دا منصوبه ده چې د پاکستان او افغانستان د جرنلسٹانو د پارا هم کار رکو په شریکه مونږ مخته چې د کم زمونږ کردار دی کم مقاصد دی دا بوزو
شوکت خټک وایي د ډیورنډ د کرخې د دواړو غاړو خبریالانو ستونزې په یو ډول دي دوی همدارنګه د پیښو د انځورولو پر مهال خپل ژوند په دوله لګوي او په نامساعدو حالاتو کې خبریالي کوي د نوموړي په وینا د کانفرنس موخه همدا ده چې د لرو بر خبریالان یو بل ته مخامخ شي او د هغو ستونزو د حل شریک لاره وړاندې کړي چې دا مهال ورسره دوی مخامخ کیږي
او دا مقصد لرو چې پر روانه میاشت کې د پاکستان او د افغانستان جرنالستانو یو کانفرنس وکړو درې ورځې کانفرنس پروګرام مو دی په پېښور کې د یوویشتم اکتوبر نه والو د یوویشتم اکتوبر پورې ټول نه غټه مقصد زموږ دا غټ مقصد زموږ دا دی چې موږ په خپلو کې کینو د مسلې په ګوته کو د مسلې د حل چې دا موږ په ګوته کو او د بنیادی کم زموږ ټایټل چې په کم دلاندې موږ دا کانفرنس کو هغه دا دی چې د امن لپاره تړون چې موږ تړون وکړو چې په مستقبل کې میډیا دې څنګه کار وکړي څنګه دې وشي چې هغه خپل کردار ولوبوي د دواړو غاړو په امن کې نو دا یو تړون جوړولو یو کوشش دی او زه هیله لرم چې په دې کې به موږ انشاءالله کامیاب وو
په افغانستان په خبر او کوټه کې تر دې وړاندې هم د خبریالانو لیکوالو او شاعرانو ځینې تنظیمونه جوړ شوي چې وخت په وخت فعالیت کوي په کابل کې مش آزاد افغان خبریال فریدون خوزون وای چې څومره ډیره دا ډول هلې ځلې کیږي ګټه ډیره ده دی وای خبریالان د ولس سره پړی کوي او د پولي د دواړو غاړو د خبریالانو یو بل ته په مینه مخامخیدل د ولسونو د مخامخ کې دوه معنی لري نو آیا د سره د پاکستان او افغانستان د رسنیو د یو بل پر ضد تبلیغات هم کمی دي شي فریدون خوزون
کوم چې د دې مکینی د غسی کانفرنسونو په بشور کې جوړ شي د غسی کانفرنسونو په کابل کې جوړ شي د افغانستان او د کوم پښتون خواف ځین نو کې جوړ شي خبریالان د دې کې خپل افکار او نظریات تبادله کوي ځکه کوم دا بډې ګټور کار یو په دغه سیمه د غسی تفاهمونه لمنځه ولا شي
د سنټر فار فریډم اف میډیا یا د رسنیو د خپلواکۍ مرکز مشر شوکت خټک وای د مهال د دوی د تنظیم د غړو شمیره د 25 ته پورې ده خو په راتلونکو میاشتو کې د کانفرنس پر محل با دوی خپل کابینه او نور غړي هم معرفي کړي
دا مشال ریډیو ده
د افغانستان د کرکټ ټیم کپتان نوروز منګل وای چې نن په پوره پیاوړتیا سره میدان ته ځي او د انګلستان سره مقابله کوي د نوموړي سره په سریلانکا کې زمون همکار صفی الله ستانګزی مرکه کړي د راځي چې وایو
نیوی لوبغاړي ډیر زیات په انګلند کې لوبيږي دا به د افغانستان لپاره یو چانس تاسو ګڼئ که څنګه چې نوي لوبغاړي خاتمن نسبت پخوانی ته تجربه یې کمه ده لوبه سمه نشي کوي نو آیا افغانستان ته دا یو چانس دی او کنه د ګټلو لپاره
چانس بالکل ده لکه څنګه مو مخکې مو چې د هندستان څومره مضبوط ټیم افغانستان ګیر کړو د انګلستان ټیم چې ده هغه هم داسنه چې یو کمزور ټیم تاسو باید وګورئ ځکه چې هغه د تیر د شلو ورځو د قهرمان ټیم پاتې شوی ده موږ به کوشش کوو ان شاء الله پوره پوره به کوشش کوو څومره خواري مهنت هم شکړی ده او څومره تیاری هم شکړی ده هغه ټولس په میدان کې موږ باید استعمال کو پغه باندې کار وکړو نو ان شاء الله نتیجه به ښه راوځي
د بیټینګ لاین اپ ته کرا شو تاسو آیا بیټینګ بیا هم د انډیا په وړاندې دغه سیو لاین اپ سره جوړوي او که ځینې تغیرات راځي کوم کوم لوبغاړي چې مثلا نه دی لوبیدلی آیا هغه لوبوي په لوبه کې او که څنګه او په بالینګ کې به تاسو تکړه لوبغاړي امید حسن هم راولې او که څنګه حساب ته
د بیټینګ لاین مدرس کوج سبا کله موږ پچ ګورو میدان وګورو هغه مطابق لکه دغه میدان کې لو بل خو پچ امکان لري چې بدل وي نو پچ مطابق موږ میدان د کوزیګو د سکور مطابق به کوزیګو پلانینګ بدلو چې رسوګ به سټے کې سوګ به شاټ وي او یو خپلن انشاء الله لرو او دا سه حمید حسن زم نشم ویل چې هغه تیار دی ځکه چې تقریبا دغه یو دیونی میاشت موږ سره ده موږ سره سر یو دوه میچ کړی دی هغه کې د خنټ جمله ور کړی او خپل هغه تکلیف چې ده هغه را بر سره شوی ده نو امکان نه لري چې هغه ته چانس ور کړی شي ځکه چې هغه غریب چې ده اوس هم په تکلیف کې ده نو دیمه موږ سبا چې په نوم فاز بدلون خو بولین کړی ده که یو نیم کوم قصب بدلیږي هغه به هم د کور سره کینو په خبره کوم
تاسو د افغانستان د کرکټ د ټیم د کپتان نوروز منګل سره زمونږ د همکار صفی الله ستانگزی مرکه ورده. بیا هم د کرکټ په اړه رپورت لرو. د پاکستان کرکټ بورډ د قبایلی سیمو لپاره د کرکټ یو ځانګړی زون پرانیسته. د دې پریکړې وروسته د قبایلی سیمو نه د کرکټ د لوبغاړو انتخابول پیل شوی دی، خو بل پلو لوبغاړي وایي حکومت د دې ترڅنګ د قبایلی لوبغاړو لپاره د لوبو ځانله کمپلیکس هم جوړ کړي. د موضوع تفصیل د فرخندې وزیر نه.
د پاکستان کرکټ بورډ قبایلی سیمو لا اوس یو ځان لا ریجن ورکړو چې د فاټا د کرکټ لوبغاړي کولی شي د ملک د نورو برخو په رنګ په دې لوبو کې خپل قابلیت وښایي. د پاکستان د کرکټ بورډ یا پی سی بی د فاټا مینیجر نثار داوړ مشال ریډیو ته وویل، په لومړي ځل د فاټا د ریجن لاندې دوی د کرکټ لوبغاړي منتخبوي او کوشش به کوي د ملک د نورو برخو په رنګ د فاټا لوبغاړو ته هم پوره سهولتونه ورکړل شي. نثار داوړ زیاتوي،
Under 19 او گریڈ 2 مونږ بورډ سره دا ټول مونږ هغه د پر سلیکشن پېښور کې کوو. بورډ مونږ ته سلیکټرز راکې او مونږ دا غبی اډورټایز کو اخبار کې په لوکل ریډیو غانو کې کم ایجنسی یا ایف آر ٹی وی کنه نو هغه نه بیا کسان مونږ ته راشي پېښور ته. نو دا تقریبا 500 کې لږ بک کسان راشي، هغه کې مونږ 25 کسان سلیکټ کوو. 25 کسانو مونږ کیمپ لګاو نو هغه نه بیا مونږ ټیم جوړو او د دې نن سبا دار ته مونږ ایبټ آباد ریجن کې وو دینا مخ کې ناګي کې 11 ډیسټریکټس وو. اوس مونږ لګیا یو پاکستان کرکټ بورډ یو پېښکلو فاټیلا چې هغه ته خپل ریجن ورکړو. اول دا وا د ایبټ آباد ریجن سره ناګي کې به زمونږ یو یا هارډلی دوا پلیئر درلو بدل. اوس پاکستان کرکټ بورډ ورلا پورا ریجن ورکړو او هر ایجنسی ته د ډیسټریکټ حیثیت ورکړلو.
نثار داوړ وای ډیر زر بعد د فاټا کرکټ لوبغاړي په کامی او نړیواله کچا خپل نوم جوړ کړی. د فاټا د اولمپکس او کامیلو بو د کمیټې یو مشر شاهد شنواره بیا وایي، سلور شپېته کال وروسته فاټا ته په نېشنل او اولمپکس لوبو کې یو جدا حیثیت ورکړل شو او اوس باید د کرکټ په شمول د نورو لوبو د ښه کولو لپاره نور کار هم وشي.
فاټا چونکی اوس سلور شپېته کال پس خو په نېشنل کې نمائندګي ورکړه. فاټا چوا فاټا بچ نمائندگی کولا په گیمز کې نوغه ته به ټوکن پارټیسیپیشن ورکول په نېشنل لیول باندې. خبر سره نږدې داس یو انټرنیشنل سپورتس کمپلیکس د زموږ د فاټا لوبغاړو لپاره جوړ کړی شي چې دې باندې مونږه انټرنیشنل ایونتونه وکړو چې خلک راوغاړو چې خلکو ته دا پته ولګي چې فاټا خلک واقعي شي خو خلک ته یو ښه سپورتس مینان دي لوبغاړي دي.
شاهد شنواره وایي په روانو کامل لوبو کې بعد د فاټا د کرکټ مازور لوبغاړي هم برخه اخلي او د دغه لپاره دوی تیاریاں هم پیل کړې دي. د پی سی بی د فاټا مینیجر نثار داوړ دا هم وایي، د فاټا سلمان اپریده اوس د کرکټ هغه ځوان ستوري دی چې د انډر 16 نه اوس انډر 19 ته تللې او په کمی سطح د کرکټ په لوبو کې د خپلې سیمې نمائندګي کوي. د فاټا لوبغاړي بیا د دوی په سیمو کې د سهولتونو په ورکولو زور راوړي. یا رحمان چې د خیبر نه د فوټبال لوبغاړي دی وایي، باید په فاټا کې د کرکټ، فوټبال او نور لوبو لپاره د نور سیمو پرنګ میدانونه جوړ شي.
کرکټ کې هم زمون سره ډیر خخ کوچز دي چې هغه پی سی بی طرف نه وي کورسونه کړی دي او هغه په خپل علاقو باندې په خپل ځای باندې کارونه کوي. لاندې یو سپورتس کمپلیکس وي، زمون سپورتس کمپلیکس نشته، نه د فاټا شته، نه د یو ایجنسی داسې یو ګراوند نشته چې هغه کې د پلیئر لپاره څه فیسیلیټیز وي چې هغه په خپل کم ټریننګ وي، کم ایکسرسایز وي، کم مطلب هلته کوچ یو پریکټس سیشن ورکی چې هغه کې هغه پلیئرز زده کی او مخکې لاړ شي.
نثار داوړ بیا وایي، په خیبر، کورما، باجوړ او شمالي وزیرستان کې د کرکټ گراوندونه شته خو هغه د ملک ته نور برخو د لوبو د میدانونو پرنګ سهولتونه نه لري.
دا گراوندونه شته خو دې کې کار کوونکې دا مکمل هغه گراوندونه نه دي چې دوی باندې او خیبر کې مونږ ګریټو میچونه وکړل خو هغه بیا چې دا گراوند لږ پیمایش کې ورکوټ وو نو مونږ اوس دا میچونه اخوا دیخوا په غاټر
د فاټا د کرکټ او نور لوبو لوبغاړي وای حکومت ته د دوی لپاره یو سپورت کمپلیکس جوړ کی چې بکې هغه ټول سہولتونه موجود وي چې د یوې لوبې د پریکټس لپاره ضروری وي.
همالته په قبایلی سیمه کې پاتې کیږو. د پاکستان د قبایلی سیمو لپاره کارکونکو اداره فاټا سیکرټریټ په قبایلی سیمو کې د بجلی د بحران د کمولو په موخه متبادلې لارې چارې سنجوي. په دغو لارو کې د سولر یا لمرین انرژي سهولت هم شامل دی چې په ازمیختي ډول په ځینو سیمو کې پیل شوی هم دی. د دې موضوع تفصیل نساجمل وړاندې کوي.
که څه هم په قبایلي سیمو کې خلک له بجلی نشوالي سره مخ دي، خو د فاټا سیکرټریټ لخوا د توانایي د متبادل لارو لپاره ځینې مختلفې پروژې پیل شوي او دغه اداره په راتلونکي کې د لا نورو پروژو شروع کولو پلان هم لري. د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله وایي دوی تر دې دمه د منصوبې صرف په دوو ایجنسو کې د تجربو په بنیاد پیل کړي او په راتلونکي کې چې به په کومو سیمو کې حالات سم وي نو هلته به هم دا عملي کول شي. د فضل الله په وینا د راتلونکو پروژو پیل به لومړی د سرکاري ادارو نه کیږي.
دا منصوبه شروع شوی ده، دا سولر انرژي هغه متعارف شوی او څه متعارف شوی ده، اوس پورې چې کوم پالیسی دی جوړ کړی ده هغه په سبي مختلف قبایلي سیمو کې خاص کر ایمرجنسی او باجوړ ایمرجنسی هلته کې څه سټریټ لایټس هم لګېدلي دي. څه کورونو کې هم دا په تجرباتي بنیاد باندې د آغاز شوی دی. حکومت غواړي چې دا شمسی توانایی چې دا کوم په ذریعه باندې قبایلي سیمه کې دا خلکو ته ورکړي او چې کوم هلته د بجلی کمې دی چې په دې طریقه د هغې هم څه هغه پوره شي او خلک چې د دې نه زیات نه زیات مستفید.
فضل الله وایي په قبایلي سیمو کې د بجلی په بحران کابو موندلو لپاره د کوسول مرینې بتۍ په هوا چلیدونکې ژرندې او ټیوب ویلې او شمسی فریجونه به لګول شي.
هغې کې هم دا سیستم چې دی تنصیب شوی دی هغه کې هغه تقریبا داسې څلور پنځه بلب یا راډه هغه هم لګي د رڼا کار هم کوي او په هغې باندې زما په خیال کې یو یا دوه پکې هم چلیږي. پولیو ویکسین دي نو هغه چونکې ګرمي او د هغې یو خاص ټمپریچر غواړي نو د هغې د محفوظ او د تحفظ هغه ورکولو لپاره زمونږ فاټه کې چې یک سکلو شمسي توانایي باندې چې کوم فریجونه چلیږي نو هغې کې دی د سکل فریجونو د اغوستو سامات هم جاري کړي دي.
د فاټه سیکرټریټ لخوا د شمسي توانایي د دې پروژو په اړه کارپوه عقیل یوسفزی وایي د پاکستان حکومت دې باید لومړی د فاټه د ولس امنیت یقیني کړي.
د توانایي چې دغه ضرورت هم دی او سهولت هم دی. بنیادی خبره خو دا ده چې د فاټه خلک څه غواړي. د فاټه خلک چې دي هغه په خپل وطن کې په خپل خپل ایجنسۍ کې چې دي هغه هایجیک شوي. اول خو بته یو علاقې ابادۍ نه چې دی د هغې ولس ته چې دی ازادي به ورکوي. هلته کې ډرون راځي هغه حمله کوي، هلته کې چې دی آرمي اپریشن کوي، هلته کې طالبان او دا خلک لګي هغه ولس وژني. بیا په لکونو خلک چې دی هغه د څلور پنځو ایجنسیانو سره نږدې هغه روتی دی اغه تا مچت نه لوي نو انرجي یا اته کې صنعت نه جوړول دا څه دې کار دونه غه ته کوري یا د پاکستان سټیټ څخه هم دی د اجزانانو پښتنو قبایلو په قبایلانو د ترخې په نوم باندې یا د غي د ریهابلیټیشن په نوم باندې چې دا هغه فوند انټرنیشنل کمیونټي نه اخلي او عملا چې دا په مکه باندې چې دا حالت په دړي د پاتا خلک د خپل ځان او د مرګ سره مخ دي.
د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله وایي په خیبر ایجنسۍ کې د شمسي توانایي د یوې پروژې لپاره 50 ملیون روپۍ خودل شوې دي او دغه سی بیا په موند ایجنسۍ کې د سولر پینلز لپاره سده پاسه 12 ملیون او په شمالي وزیرستان کې د شمسي ټیوبولو لپاره 8 ملیون روپۍ مختص کړل شوې دي.
دا نیسا اجمل رپورٹ مورید دا مشال ریڈیو دا د خبرونه په دې وروستیو شیبو کې تاسې د ماستر علي حیدر په واس کې سندره ووري ما نجیب عامر او تخنیکی همکار جنتن ته اجازه راکړي د خدای پامان.
رکی بزان سرب اشنا کل گرزوں کار بھائی کسو کی لاس دوں لے گرزوں کار بھائی کسو کی لاس دوں لے گرزوں میں پسی بے گلے گلے گرزوں کار بھائی کسو کی لاس دوں لے گرزوں کار بھائی کسو کی لاس دوں لے گرزوں رکی بزان سرب اشنا کھلے گرزوں رکی بزان سرب اشنا کھلے گرزوں کار بھائی کسو کی لاس دوں لے گرزوں کار بھائی کسو کی لاس دوں لے گرزوں
کارا بھائی کسو کے لاس لے گر زوں